دلتا زیاتره خلکو د ګرانی نه مشکلات.
السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري او دیرشمه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو پخپرونه کې مهرکلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمه په اړه د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه له بشیر غواخم.
په بجوړ کې د قومي اسمبلی یو کاندید وژل شوی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه ښځې بشرا بیبی ته 14 کلونه قید سزا اورول شوی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر وایي د روس په وړاندې اوکراین ته د نورو مرستو ضرورت دی. د خبرونو تفصیل. وسلوالو په بجوړ کې د قومي اسمبلی کاندید ریحان زیب وژل دی. د بجوړ د پولیس وین محمد اسرار مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن په پاټک سیمه کې د ریحان زیب پر ګاډي ډزې وکړې او د نوموړي تر څنګ یې دغه درې نور ملګري ژوبل کړل. زیب وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. ریحان زیب پخوا په تحریک انصاف کې و خو دا کال یې د فروری د اتمې ټاکنو لپاره د آزاد امیدوار په توګه سیالي کوله. د تحریک انصاف وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو سزا په خلاف به های کورټ ته ځي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت عمران خان او د هغه ښځې بشرا بیبی ته د ترشخانې په کیس کې دغه سزا واوروله. عدالت په نننۍ پریکړه کې پر عمران خان دا بندیز هم لګولی چې د 10 کلونو لپاره به پر حکومتي چوکۍ د کار اهل نه وي. هغه او مېرمن یې یو عرب او 50 کروڑ روپۍ جرمنه شوې هم دي. خو بیرسټر ظفر ویل په بیړه د دې سزا او رول له قانونه سرغړونه ده. دی وایي دې ته د مقدمه اورېدنه نشي ویل کېدلی. دا ډرامه ده. قاضي زموږ له ګواهانو او دلیلونو اورېدلو او د ملزمانو د بیانونو له ریکارډولو بغیر په بیړه دا پریکړه واوروله، نو ځکه غیر قانوني ده. موږ به د دې په خلاف اپیل کوو او د سزا ختمول غواړو. پر عمران خان چې دا وخت په زندان کې دی تور پورې شوی و چې له 2013 څخه تر 2022 پورې د وزیر اعظم په مهال هغه او مېرمنې له توشخانې بهرنۍ ډالۍ خرڅې کړې دي. په دې ځای کې هغه ډالۍ ساتل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو لخوا پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوی وي. تېره ورځ عمران خان د دولتي رازونو د افشا کولو په مقدمه کې هم 10 کلونه سزا شوی و. تحریک انصاف پر خپل بنسټګر لګیدلی تورنه بې بنیاده او سیاسي سازش بلل. د پاکستان پوز ادعا کوي چې د بلوچستان په مچ کې نه وسلوال وژلي. د پوز د اړیکو ادارې بیګا په یو بیان کې وویل چې په نښتو کې 4 سرتیری او 2 ولسی وګړي هم وژل شوي دي. بلخوا له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د خپلو 2 وسلوالو وژل کېدل تایید کړي. خو دعوی کړي چې د جنوري د 9 له شپې راهیسې د مچ ښار په کنټرول کې دی او له شپېتو زیات پوځیانې وژلې دي. د دواړو خواوو د داوو تصدیق په آزاد ډول نشي کېدلی. د یو بل خبر تر مخه د بلوچستان د سی بی د پولیسو مرستیال مشر عنایت بنګلزی نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ځای کې موټر سایکل کې ایښول شو او چاودیدونکو موادو 4 کسان وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. د رویټرز خبري اژانس تر مخه داعش د دې پرونی حملې ذمواري منلې ده. د جنوبي وزیرستان د انتخاباتو کاندیدانو پر حکومت غږ کړی چې دغلته دې لګولي 144 دفعه لري کړي، ځکه چې له دې وجې د دوی په وینا دوی لوی کمپاینی جلسې نشي کولی. د صوبایي اسمبلۍ حلقه پی کې 110 کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید ایاز وزیر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دې دفعې له وجې د خلکو په ورغونډېدو بندیز دی، نو ځکه یې کمپاین خراب شوی دی. هغه تور پورې کړل چې انتظامیه دا کار د ځینو سیاستوالو د مخنیوي لپاره کوي. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو حساسو سیمو کې 144 دفعه د خلکو د امنیت لپاره لګول شوی، خو کاندیدان کولی شي بیا هم خپل کمپاین ترسره کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د برخې مشر جوزف بوریل وای اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې نورې وسلې ته ضرورت لري. هغه د جنوري په 1 په برسلز کې خبرلان ته وویل چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین په اړه څرګند دریز ولري او پر دې غور وکړي چې اوس حالات څنګه دي، تر مارچ میاشتې به څنګه وي او د کال تر اخره پورې څنګه غواړي. پرون د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون هم ویلي وو چې اروپایي اتحادیه دې اوکراین سره مرسته زیاته کړي. د دې اتحادیې د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په برسلز کې غونډه لري چې د اوکراین لپاره مرسته یې مهمه موضوع ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په باجوړ کې د قومي اسمبلی چوکیو ته امیدوار ریحان صیب وسلوالو په ډزو باندې زخمی شوی دی. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي شانواز. مننه. په باجوړ کې د قومي اسمبلی چوکۍ ته ولاړ امیدوار ریحان صیب باندې حمله شوې ده، څه معلومات لرئ تاسو؟
جی بالکل، دغه جی باجوړ د پولیسو سره مې رابطه وکړه، نو د باجوړ د پولیسو ترجمان چې کوم دی نو هغه راته وویل مشال رډیو ته وویل چې ریحان صیب چې د باجوړ ضلع د قومي اسمبلی دغه یوه حلقه ده، اتم نمبر حلقه ده، ان اے اټو یا ان اے اټو چې ورته وایي، نو په هغه کې ریحان صیب دغه خپل انتخابي کمپاین کې ګرځېدو را ګرځېدونو چې هغه نن ماسپخین تقریبا دغه تروانو دی مامون دوه طرف ته علاقه ده، پاټک ورته وي صدیق آباد پاټک، په هغه ځای کې اوربند نامعلومه تنانو ډزې وکړې چې ریحان صیب هم پکې زخمي شو. دغه سره بیا درې تنان نور هم زخمیان شوي، خو درې تنان زخمیان چې کوم دی هغه کم کم یا لږ لږ زخمیان دي. ریحان صیب له هغه ځای چې کله روغتون ته ورسو، نو په خار روغتون کې بیا د باجوړ پولیس ته وو، بیا راته یو وار یې ویلي یو شیبه پستا چې ریحان صیب په دغه چا ډزو کې وژل شوی دی. زه به دا هم ووایم چې ریحان صیب د باجوړ نه د آزاد حیثیت سره انتخاباتو کې برخه اخیستله او د قومي اسمبلی د اتمې حلقې کاندید و.
خانو دا غوی وژنه پولیسو تصدیق کړه؟
جی د ریحان صیب دغه وژنه چې کوم د هغه پولیسو تصدیق کړی، د هغه دا هم ویل دي چې په دغه پیخه کې ریحان صیب وژل شوی دی او دغه سره بیا درې تنه چې کوم نور نه زخمیان شوي، خو هغه معمولي یا کم کم زخمیان دي چې دغه حالت مرګونه نه دی. البته ریحان صیب په دغه پیخه کې وژل شوی دی.
د ریحان صیب تړاو د کومې پارټۍ سره تاسو ویلی شئ؟
جی جی بالکل، ریحان صیب چې کوم دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف په یو ډیر پخوانی داسې چې دیرینا ورته وایي معنی د دغه ولنې ګوند هم په هغه کې ډیر منډې تړلې وهلې وي. د هغې نه علاوه دی پاکستان تحریک انصاف چې کوم د ځوانانو تنظیم دی، نو د هغې هم مشر و. د هغې تر څنګ دا هم چې کله دلته دغه بلی انټری سونامی پروجیکټ چې کله دلته پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا کې داسې نورو کې لانچ کړی، نو په هغې کې هم د ډیر د ځان سره اخستلی، بلکې په هغه کې داسې وو چې هغه کوم ډېرې منډې تړلې وهلې او ډېر سرګرم چې ورته وایي، یا ډېر د پارټۍ کې هغه نومیالی چې کوم دی نو هغه ریحان صیب ملګری وو د خپل ګوند، خو د هغې سره بیا وروسته داسې وشو چې کله ټکټ نورو ډلو ته میلاو شو د پاکستان تحریک انصاف لخوا، نو ریحان صیب په هغه کې بیا دا وو چې هغه دا فیصله وکړه چې دی به په آزاد حیثیت باندې دلته انتخابات کوي. هغه به اکثر دغه چې کوم دغه سوشل میډیا هم دا یا نور هم داسې خبرې دي یا ورته کله دغه ونو باغې کې هم دغه ویل چې دغه ټکټونو کې انصاف نه دی شوی او باید دته ټکټ ورکړی دی، خو دته ټکټ نه وملاو د پاکستان تحریک انصاف لخوا، نو د بیا د آزاد حیثیت سره په دغه څوکۍ باندې اتمه حلقه چې کومه د قومي اسمبلی د پاره د انتخاباتو فیصله کړې وه، خپل کمپاین یا خپل انتخابي مهم جاري ساتلی. البته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه نور د ګوند لخوا خو کاندیدان شوي دي، ګوند ورته دغسې اجازه ورکړي چې دوی به کاندیدان وي، خو هغه نور چې کوم هلته په باجوړ کې نو هغه هم د آزاد حیثیت سره ولاړ دي، مانه د هغوی نښې چې کومې دي نو هغه آزاد دي.
صحیح.
او ریحان صیب چې کوم
مننه مهرباني وکړه. شانواز یو بل تپوس اخیری چې د حملې زمواري تر اوسه چا منلې ده او څنګه؟
جی د دې پیخې زمواري خو لا چا هم نه ده منلې، ځکه چې د پولیسو په وینا باندې دغه پیخه چې کومه شوې ده د نه معلومه تنه نه روښه شوې ده، تر دې وخته یې داسې څوک نه دي معلوم. البته د دین وړاندې وختونه کوم داسې پیخې شوې دي، تر دې چې څو ورځې وړاندې په چمرکنډ علاقه ده په هغه ځای کې د ناوګۍ تحصیل برخه ده، نو په هغه ځای کې هم داسې یو کاندیدو هغه باندې هم داسې آزاد کاندیدو په هغه ډزې شوي چې په هغه سره ګاډي کې یو سپور چې کوم تنو هغه زخمي شوی، هغه کاندید په خپله هم زخمي شوی، داسې په باجوړ کې دغه د بدمنۍ پیښو خو له ډېرې مودې راسې روانې دي. په دې کې هدف وژنې دي یا بیا داسې پوخ پوخ پکې چاودنې هم شوې دي. تاسو ته به یاد وي او اوریدونکو ته دې هم یاد وي چې تېر کال په 1 جولای باندې هم د باجوړ د شنډۍ مور چې کومه د ښار تحصیل برخه ده په هغه ځای کې هم د جمعیت العلماء اسلام فیډلي کارکوونکو یو غټه غونډه وه. په هغې کې داسې یو ځانمرګي برید شوی چې په هغې کې د پولیسو پوینا باندې د باجوړ د پولیسو پوینا 4 شپېته تنان په هغې کې وژل شوي او 300 پورې زخمیان شوي هم. نو دغه د بدامنۍ پېښه او دغه شانته پېښې چې په هغې کې هدفي وژنې کېږي یا پکې چاودنې کېږي نو هغه یو وخت تېره روان دي. د هغې وروسته په پولیسو باندې هم دغه شانته 13 میاشت چې که یو برید شوی په هغې بخنو کې په چاودنه ورباندې شوي او د ځمکې لاندې بارود ورباندې چاودلي چې په هغې کې سو تنان پولیس والا هم لوګ. د هغې تر څنګ داسې وخت وخت باندې دغه چاودنې او یا دغه شانته د هدفي وژنې د باجوړ دغه نړۍ چې کوم باجوړ کې ده نو هغه روانه هم ده. خو دغه خیرنۍ پېښه چې کومه نن پکې شوې ده نو په هغې کې د پاکستان دغه قومي اسمبلی لپاره چې کوم انتخابات پوس کیږي نو د هغې آزاده کاندید ریحان زیب چې کوم دی نو هغه پکې وژل شوی دی. او د هغې تر څنګ دغه سره درې تنان چې کوم نور ملګري او هغه پکې زخمیان شوي دي.
ډیره مننه شاهنواز چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږویشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
لوکل حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه.
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږیږئ. د پاکستان د احتساب او عدالت د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی ته په توشخانه کیس کې د 1400 کلونو د قید سزا ورولې ده. د پاکستان رسنۍ وایي چې د احتساب اقامي ادارې انیب د 2023 کال په ډسمبر کې د دواړو پر ضد په عدالت کې تازه مقدمه دایره کړې وه. ویلي چې هغوی په خپلو شتمنیو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړو ډالو یا تحفو تفصیل نه دی ورکړی. تحریک انصاف وایي د جنوري 1 او 2 پریکړو پر ضد اعلی عدالتونو ته ځي. تر دې مخکې تحریک انصاف خپلو مشرانو عمران خان او شاه محمود قریشي ته د ځانګړي عدالت لخوا د جنوري په 1 اورول شوي سزا رد کړې او شرمناکه بللې وه. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د احتساب عدالت جج محمد بشیر په دواړو 1.5 کروڑ روپۍ جرمانه هم ولګوله. په دوی تور د وزیر اعظم په حیث عمران خان ته ورکول کېدونکې سرکاري ډالۍ په ارزان نرخ اخیستې او بیا یې په ګرانه بیه خرڅې کړې دي. د مقدمې اورېدنه په اډیاله زندان کې وشوه چېرته چې عمران خان د وړاندې په نورو مقدمو کې بندي دي. د مقدمې د پریکړې د اعلان نه پس عمران خان وکیل علي ظفر د اډیاله زندان نه بهر د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل
آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو جتنے وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور بشرا
بدے مقدمہ کے عمران خان اور بشرا بی بی وکیلانو تدائی جزا نہ ورکل شوی چھو گواہانو جرا وکیل بلدو تے دخپلو گواہانو پیشکولو اجازا ہم نہ ورکل شوی. مونگ انشاءاللہ تیار یو دا فیصلہ متوقع ہوا. مونگ دلی کل شوی فیصلے کاغذ اخستو دا پر درخواست ورکو او بیو پا ہائی کورٹ کی اپیل کو چدا سزا معطل کی
اور اپیل میں ہم ہے اور جو سزا ہے اس کو اس کی سسپینشن بھی مانگیں گے.
قانون پوه او د پیپل پارټی مشر اعتزاز احسن په لاهور های کورټ کې خبرګرانو ته وویل چې د فیصلې سره به د ملک په اقتصاد منفی اغیز وشي او د ملک په عدالتي نظام پر به خلک خندا کوي. دوی وویل چې دا سزا به د اپیل په لومړۍ اورېدنه کې معطله شي ځکه چې د مقدمې اورېدنه د قانون مطابق نه ده شوې. د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر خان هم دا فیصله د قانون او آئین سرغړونه وبلله. خو د خپل ګوند غړو ته وویل چې د دې بدل په 8 فبروري د انتخاباتو په ورځ د ووټ په مرسته واخلي. تحریک انصاف د راتلونکي کړنلارې ټکلو دپاره د ګوند غونډه هم راغوښتې ده. قانون پوه او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه د عمران خان ته ورکړل شوې سزا په حق له مشال رډیو ته وویل
تو آئین دا آرٹیکل 10A دا لاندے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس دا ہر یو دا پاکستان دے شہری آئینی حق تے دا میٹر تلو سو وارے دا لالو ہائی کورٹ تا سپریم کورٹ تا التنا پدی کیو فیصلہ را گلے کہ ایکسپیڈیشس ٹرائل دیوشی ایکسپیڈیشس ٹرائل مطلب دار چھ دا ٹرائل دے زرتر ضروری اس یو دا سوال نے چھ آیا دیل مکور نکڑے شوا نو زما پ خیال دا چھ ججمنٹ ٹکتی شی چھ ججمنٹ کی جج سیف سیدی کی کچھ کم سیزن رپورٹ کی دل اگے کی جج داو 4-5 ٹائمز وٹنسز راغلی دی دی وکیلان ناراضی نو آیا چې د ملزم وکیلان ناراضی او د استغاثي ګوان موجودی نو تر څو پورې به دا خبره چلی
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ پر اسپانې خبريال حق نواز خان وایي چې سیاستدانانو ته پکار ده چې د مساکې جمهوریت خوند یو بل تړون وکړي چې په سیاست کې د غیر جمهوریت قوتونو د لسوهنې مخه ونیسي د دغه رنګ عدالتي فیصلو د اثراتو په حق له مشال رډیو ته وویل
اوس په دې وخت کې هم ضرورت دی چې ټول سیاسي ګوندونه کینی بشمول د هغې قوتونو هغې کې عدلیه هم نن سبا راځي په هغې کې فوج هم راځي چې دی کینو د دې ملک د مستقبل په باره کې فیصله وکړي که چېرې دغه شانت روان وي نن عمران خان سزا شو سبا به عدالتونه ختم کړي دغه مقدمې بل سیاسي مشر به راغه شي دغه شان که موږ وګورو نو د دې نه زیاتې سختې خبرې الزامونه یا تورونه دا په جرنیلانو هم شته خو هغې ته څوک مطلب نه لاس ورچي او نہ مطلب داغی خلاف سکول شی او بدقسمتی صدا چه داغی طول نقصان دے ملک تا دے
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی وی چه دا دی فیصلے سر بدا عمران خان او تحریک انصاف مقبولیت نور هم زیاد شی دا دا مشال لڈو پختنا دا سے جواب پڑا
څنګه چې دا د حکومت یا د اسټیبلشمنت یا د عدالتونو طرف نه چې څنګه یعنی انتهایی ان ایتیکل قسم هاتکنډی چې دی استعمالی نو د سره چې کوم دی هغه د خلکو اعتماد چې کوم دی هغه د کورټ او د حکومت باندې کم شه دی په ادارو باندې کم شه دی او عمران خان باندې اعتماد یا هغه د هغه زیاتی کی هغه ووټ بینک زیاتی کی هغه خلکو کې پاپولرټی چې کوم دی هغه زیاتی کی دا اخیری حربه وا د الیکشن نه پہلا یا الیکشن کې عمران خان یا پی ٹی آئی کار کولو د پاره او دا حربه چکم دے کنه زما په خیال دا هم چکم دے دا کامیابی کنه دا بوم باونس کیږي
خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې تحریک انصاف ته د پریکړې خلاف د احتجاج کولو وس نه لري ته په دې حق له مشال لډیو ته وویل
جی بالکل دا چې کوم جیل ټرایل وشو او په دې کې چې عمران خان پخوانی وزیر اعظم لقید سزا وشو نو دا متوقع و او د دې به هم لکه اوس اپیلټ فورم شته های کورټ ته سپریم کورټ ته زه فکر نه لرم چې ګینه د دې به سدونه غټه انقلابی غونټه کې احتجاج به وشي ځکه چې کوم د احتجاج کال کړو د تیر اتوار په ورځ باندې کوم کال هغه مونږ وکړه چې هغه لکه انتهایی یو ناکامه احتجاج په ټول ملک د پاکستان تحریک انصاف ډیر خال خال خلک راوتی کوم چې ډیر په اسانه باندې کنټرول قابو کړی شول
د توشاخانې مقدمه په بنیادی توګه د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا جوړه شوې و او په عمران خان د سرکاري ډلې خرڅولو او خپل شتمنیو په اړه ناسم معلومات ورکولو تور لګولې و عمران خان دغه تورونه رد کړي وو په یاده مقدمه کې د اسلام آباد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوشن جج همایون دلاور عمران خان ته تیر کال په 15 اگست 3 کال قید او 1,00,000 جرمانی سزا اورولې و کوروستو د های کورټ په حکم د مقدمه بیا اورېدنه د احتساب عدالت جج محمد بشیر وکړه د سزا ورکولو نه علاوه عمران خان د 100 کلو د پاره د اولسي څوکۍ د پاره هم نه اهل وګرځولو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف بنیاد خودون کې عمران خان ته په دوه مختلفو کیسونو کې د عدالتونو لخوا د سزا ورول کې دروسته د ګوند مشرانو ویلي چې له دوی سره ښکاره بې انصافي شوې ده او د ګوند مخکښان ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به په ښه ډول او جذبې سره برخه اخلي دا چې دا پریکړه د ګوند لپاره په داسې حال کې څه معنی لري چې انتخاباتو ته ډېر کم وخت پاتې دي تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو چې له شنونکو سره خبرې کړې دي
د جنوري په 1 اسلام آباد کې احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته او د هغه کورودانې ته 14 کال قید او د جنوري په 1 ورته یو بل کیس کې 10 کال قید سزا ورولې ده دا چې د پاکستان تحریک انصاف په انتخاباتي کمپاین او د دوی د پلویانو په ووټونو اچولو به دا گرفتاری سه خو یا بد اغیز وغورځوي کنه شنونکي او خبریال لحاظ علي هم وایي چې دې گرفتارو او سزاګانو سره به د پاکستان تحریک انصاف ته د همدردۍ ووټونه هم زی او د دوی پلویان به نور هم سیاسي کمپاین لپاره
دا لس کال سزا به دوی ایز ا وکټم کارډ استعمالی او دوی به وای خلکو ته چې مخکې غومنګ ته ویلی شو چې سایفر دروغ دی اوس موږ ته سزا وشو نو مطلب دا رشته ده چې شوي نو پاکستان تحریک انصاف ته دا سایفر دا کیس چې کوم نه دا خپل پوزیټیولی استعمالی او خلکو ته وای چې موږ لپاره مشکلات شته دي موږ لپاره نور مشکلات جوړیږي په دې کې به هغوی عدلیه مرکاږي خپل مخالفین به مرکاږي او دا هغه ډلې چې کوم دی وکړي پاکستان تحریک انصاف په مخالفت کې دي دا هغوی په ضد باندې به وخت کې غوي انتخابي مهم چلای
ولې زنه شنن کې بیا وای چې وړاندې نه د بیټ انتخابي نه اغستلو او د دوی د کارکونانو او د مشرانو د گرفتارو دوی نه هلي کړي یا مایوس کړي دي نو سزاګانو او د ډول ګامونو سره به دوی نور هم حوصله بیری او وای منفی اغیز به پرې وغورځيږي په اسلام آباد کې شنن کې او خبريال عبدالحادي میار په دې حق لوي
پاکستان کې پاور پالیټکس دی نظریاتي سیاست نشتا او دل تکي خلک هغه چا په سيزي چا سره چې طاقت دي عمران خان فالوور دي ډیرو هم دغه وجه ده چې پړومبي ځل باندې یو پیر چې هغه گرفتار شو نو خلک بهر راووتل لیکن دا هغه نه بعد چې کوم دي نو ایسوک داغه لپاره نه دی روتي پرون هغه ته لس کاله سزا ورو لښوا لیکن په یو خار کې داغه په حق کې مظاهره اون شو نو دا ویل چې دې سره بعد تاریخ انصاف ورکر کې اشتعال راشي دا یعنی داسې اخکاری نه شونی نه ده نو زه فکر نکوم چې د عمران خان په ورکرانو کې بس غم او غصه پیدا کی
دا د مدنه چې پاکستان احتساب عدالت د جنوري په 1 په خوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه کورودانې بشرا بیبی ته توشخانه کیس کې د 1414 کالو سزا ورولې او د جنوري په 1 عمران خان او شاه محمود قریشی ته سایفر کیس کې لس کاله قید سزا ورولې ده د نوړاندې الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ انتخابي نه هم په دې بنیاد اخستی چې ګنې دوی د پارټۍ دننه یا انټرا پارټۍ انتخابات د قانون مطابق نه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د 2023 انتخابات د مشال لیډیو سره د انتخابات پاړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال لیډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ روان کال د یخ موسم لامل د ملکن ډیویژن په سواد شنګله دیر او چترال کې د رای ورکولو بهیر د اغیزمنېدو اندېښنه ښودل شوې ده په دغه سیمو کې سیاستوال ولس وایي چې د واورو له وجې د لارو په بندېدو سره ښایي زیاتره ښځې ووټ ورنکړل شي د سواد الیکشن کمیشن مشر فرید الله خټک وایي چې دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه کومه فیصله نه ده شوې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان اورو
په عمل کې عام ټاکنې د پروري پاتم نیټه اعلان شوه په دغه لړ کې د ټول ملک پرنګ د ملکن ډیویژن په غریزو سیمو سواد شنګله دیر او چترال کې هم هلي ځلې روان دي د وخت د یادو سیمو په غریزو سیمو کې واورې ورېدلې او بارانونه هم روان دي د سواد صوبایي اسمبلی امیدوار حبیب الله ثاقب چې کلام او پورته سیمو کې د ټاکم لپاره کمپاین کوي وایي چې زیاتره لارې بند دي او یخ له وجې الیکشن کمپاین کې مشکلات را مخامخ دي خواد شنگلی الپوری اسیدون کے افتاب خان وای چې زله شنگله کې هم واوري شوی او بیا هم د واورو ورېدو امکان ده کدا سي موسم وي نو ټران تبه لوی مشکلات وي
دلته چې کوم پولینګ سټیشن وي نو هغه د کلونو لری پوس کلونو کې یا په سلکاری ډیسپنسریانو کې وي نو ال طبيعت لچ کوم دي په واورو کې هغه به د اوټرانو د پاره او لدی علاقې د خلکو د پاره به ډیر مشکل شي زه په خپل چې زه الپوری کې ما الپوری هډ کوارټر دي خو زمونږ اوټ چې کوم دي نو هغه واپخیل علاقه ده هغه کې دي نو د الپوری نه تقریبا هغه 1 کیلومیټر اخوا دي نو په لار باندې چې کله واورې نو ما ته ذاتی طور باندې زه زما خاندان او زما ملګري اته تل چې کوم دي نو هغه مونږ ته امپاسیبلی ناممکن بي ځکه چې په لار چې کوم دي نو واوره به وي او دغه د پاره چې دي مونږ ته تلو کې ډېر زیات مشکلات دي
په سواد کې د دنیا ټي وي خبريال سلیم اتر وایي چې وړاندې نه دا خبره شوه چې دا ځل به د یخنۍ له وجې د ملکن ډیویژن شانګلي سواد دیر او چترال په مجموعي توګه سلور قامي او وسوبای حلقو کې د وټون عمل متاثر کیږي
یو خو زمونږ دلته کې اصل ایشو جدار چیرې د خزو چې دی هغه ډیر زیات متاثر کیږي خزي چې دی آلډیوم زمونږ دلته پښتنو او دغه سیمه ده خزي آل ګډیم نه راوځي د غریزي علاقې دي بیا ډېر کم اور دلته کې اچول کېږي، نو بیا خو د موسمي سختۍ د وجې نه هغه به یو ایشو راځي. دویمه خبره بیا دا ده چې دغلته کې دا خلک موجود نه، دوی چې دي کړي کړي لاندې راغلي، لاندې ایریاس ته راغلي، نو هغې چې بیا موجود نه په خپل ایریاس کې هغې ته صرف د اور د تګ دپاره، نو زما په خپل خیال باندې یو خو د هغو ته د تګ را تګ د وجې نه چې دي ایشوز به وي، نو بیا هم کېدای شي چې هغه اور باندې اثر راشي او خلک چې دي خپل اور وانه چي.
د سوات الیکشن کمیشن مشر پرید الله خټک مشال ریډیو ته د جنوري په یو دیر شمه ویلي چې دغه ستونزې دوی د کمیشن اسلام آباد کې مشرانو ته لیږلي، خو تر دې دمه پرې دوی ته څه قسمه هدایت نه دي جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د پاکستان دولتي بانک په هیواد کې د روپې د نوو نوټونو چاپولو اعلان کړی دی. ویل دي چې دا پریکړه د پیسو د ناقانونه کاروبار مخنیوي او د جعلي نوټونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته کړی ده. په هغه هیواد کې د اقتصادي او مالی چارو پوهان د بانک ته دې فیصلې په اړه هم نظر نه دي. ځینې شنونکي دا یو ښه اقدام بولي، خو نور بیا وایي چې د نوو نوټونو خپرول خورا ګران تمامېږي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد مزور خانوي
د صحافیانو سره په خبرو کې د پاکستان سټیټ بینک گورنر جمیل احمد د ګل په ورځ په کراچۍ کې ویلي چې په پاکستان کې د نوي نوټونو متعارف کولو فیصله کړې ده. نوموړي ویلي چې دا فیصله د هغې وروستو شوي چې د ولس لخوا د جعلي نوټونو په اړه یو شمېر شکایتونه ادارې ته لیږدول شوي. جمیل احمد صحافیانو ته ویلي چې یاد فیصله یې په دې غرض کړې ده چې د هغه تنانو پر ضد کاروایي وکړي کوم چې د پیسو په غیر قانوني فعالیتونو کې ملوث دي. په کراچۍ کې د معاشیاتو صحافی او شنون کې متوکل خان د حکومت د یادې فیصلې په اړه مشال ویډیو ته وایي.
کرنسی نوټونه بدلېدل چې دا څه وخت پس دا ضروري وي او د دې فائدې د اکانومي کې دې لحاظ سره چې څه وخت چې د کرنسی اوچلېږي نو یو خو د دې هغه کوالټي خرابېږي او بیا دویم دا چې د دې چې کوم جعلي نوټونه جوړولو والا کوم خلک یې نو هغې ته هم د دې هغه جعلي جوړول چې دی دا ورته آسانی شي او بیا دریم داسې دي چې لکه اوس زموږ پاکستان کې چې څنګه دا پنځه هزار والا نوټ دی، پنځه هزارو والا نوټ چې دی، په دې کې ډیرو خلکو خپل چې کم غیر قانوني دولت ته هغه په دې کې نوټونو په شکل کې ایښی دی.
د پاکستان مرکزی بینک په عمل کې د ټولو نوټونو بدلولو فیصله کړې ده او د نوي نوټونو د جوړولو لپاره د ډیزاین یا شکل جوړولو اعلامیه هم جاری کړې ده. یاد بینک د نوي نوټونو د ډیزاین لپاره د مقابلې اعلان هم کړی دی او په یو اعلامیه کې ویلي چې څوک تر ټولو ښکلی ډیزاین ورکړي نو لومبی درې تنانو ته به د درې نه تر لسو لکو روپو پورې نقد انعام ورکوي. په پېښور پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر زلاکت خان وایي د یاد اقدام سره به حکومت ته معلومه شي چې په ملک کې څومره پیسې په چکر کې دي. ډاکټر زلاکت خان د حکومت د یاد اقدام تنقیدي جاج اخلي او مشال ویډیو ته وایي.
اسانه خبره نه ده چې په ملک کې اربونه روپۍ په سرکولیشن کې هغه یک تم تک منسوخ کې او دا یې په ځینې وی نوټ سره باسي نو پای باندې خرچه هم کیږي نو دیتا هم قتل پکار دی. دویم خبره دا ده چې د دې شی سو شورټی ده چې دا نوی نوټس راشي نو د دې نقل به نه روزي.
د پاکستان حکومت وخت په وخت د کرنسۍ بندولو او بدلېدلو ګامونه پورته کړي دي. په عامه توګه په نوي کرنسۍ جوړولو کې د دوو نه تر دریو کالو پورې وخت لګي. د پاکستان مرکزی بینک ویلي چې دوی هڅه کوي چې نوي رټونه په راتلونکي دوو کالو کې مارکیټ ته ورکړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. لری تر څنګه کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو پروګرامونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، ایکس باندې، یوټیوب او دغه شانتي انستګرام تاسو مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلې او یو څو مهم لنډ خبرونه درته وړاندې کوو. وسلوالو په باجوړ کې د قومي اسمبلی کاندید ریحان زیب وژلې دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن په پاټک سیمه کې د ریحان زیب په ګاډي ډزې کړي او د نوموړي تر څنګ یې د غدرې نور ملګري ژوبل کړي. ریحان زیب وروسته په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د تحریک انصاف وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو سزا خلاف هایکورټ ته ځي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت عمران خان او دغه ښځې بشرا بیبی ته د توشاخانې په کیس کې سزا واوروله. همدغه راز عدالت په نننۍ پریکړه کې په عمران خان بندیز لګولی چې د 10 کلونو لپاره به په حکومتي چوکۍ د کار اهل نه وي. هغه او میرمن یې 1.5 کروڑ روپۍ جرمانه شوي هم دي. د پاکستان پوځ ادا کوي د بلوچستان په مچ کې 9 وسلوال وژلي دي. پوځ عامه اړیکو ادارې بیګا په یو بیان کې ویل چې په نښتو کې 4 سرتیري او 2 ولسي وګړي هم وژل شوي. بلخوا له پاکستان نه د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د خپلو 2 وسلوالو وژل کېدل تای کړي، خو دعوی کړي چې د جنوري 9 له شپې راهیسې د مچ ښار په کنټرول کې دي او له شپېتو زیات پوځیان یې وژلي دي. د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو د برخې مشر جوزف بوریل وایي یوکرین د روس په وړاندې جګړه کې نورې وسلې ته ضرورت لري. هغه د جنوري په 10 په برسلز کې خبریالانو ته ویلي چې اروپای ټولنه باید د یوکرین په اړه سرګند دریځ لري او په دې غور وکړي چې اوس حالات څنګه دي، تر مارچ به څنګه وي او د کال تر اخیره پورې څه لاسته راوړلی شي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث چې پکې دا ځل په پاکستان کې د کېدونکو انتخاباتو په اړه خبرې شوې دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه. د مشال تر رڼا لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره یو اونۍ پاتې ده او کاندیدان یو امیدواران د زیاتو رایو ترلاسه کولو لپاره خپل کمپینونه نور هم تیز کړي دي. په نننی بحث کې د دې خبرې جاج اخلو چې آیا په ټاکنو کې ولاړو دغو امیدوارانو ته سیاسي ګوندونو د هغو د ګوند سره له نظریاتي وفاداری لوجي او که د هغو مالی حیثیت ته پکتو چوکۍ باندې درولې دي. دا به له میلمنو سره څېړو. میلمانه مو د په اسلام آباد کې خبریال شوکت خټک او ورسره شنونکی فرید کاسای دی. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. شوکت خټک سے پایل بر تاسو کو سوال هم دا دی بلکې ما وم کوي هغه دا چې تاسو پاکستان کې انتخاباتو ته ګوري او کدی ټولو ته تاسو خپل ماضی تم لار سي د ماضی انتخاباتو تم لار سي او څه کم امیدواران په دې انتخاباتو کې درول کیږي سیاسي پارټیانو له طرفه، آیا دا د دوی له پارټیو سره نظریاتي وابستګي قربانیو صلاحیتونو تفکتو سره دی کنه د دوی مالی حیثیت یا د دوی شتمنۍ یا مالداری یا پیسو تفکتو سره کول کی؟
ککړ صاحب ټول ناول کوم نه تاسو ما ته مقرر چې په ډیره اهم موضوع پاکستان په انتخاباتو د پاکستان د انتخاباتو کاندیدانو په اړه تاسو سره خبرې وکړو. کومو ګورو د پاکستان تیر درې سالور انتخابات یا د غین مخکې کوم انتخابات شوی دي، لبد مرغه د پاکستان سیاسي ګوندونو لپاره کم کاندید چې ټاکل کیږي داغه د لپاره نظریاتي یا پاٹھے سرا سڑی چکم وفاداری دا آغا شرط نہ دے بلکہ شرط دا دے چھ دا امیدوار یا دا کاندید با دئی دا پارا دا سیٹ چھ کم سیٹ ولاڑ دے دا با سنگا لاستر آوڑی دا با گٹاور سنگیشی نو ٹھولو نخو اولا بنیادی چکم فلسفہ دا آغا جمہوریت نہ دے بلکہ گٹا سنگ از دا لاستر آوڑی چکم کاندید تکل کی گی پاگی کے اول شرط دا دے مونگ کا ریسرچ مو گرو کا مونگ خپل تجربے پاڑا ہوئے کاندید دا پارا دا ہم شرطوی چی دے دا سیاسی قرآن سر سنگ تعلق لاری چرتا سیاسی قرآن غڑے دے دا دپلار دا دنیکا یا دا رور چرتا پا الیکشن کے ایسا آغستے دا کندا آغستے ویل کی گی چی دس خلق زیادہ امیدوار یا زیادہ کاندید ٹاکل کی گی چی آغا پولیٹیکل ڈائنسٹی سر تعلق لاری وجہ دادا چی دا خلق چی دی دا شتمن وی اتارٹیز وی ور سرا نیٹورک موجود وی لان دے خلق سرا یو تعلق کی امی برادری ہم وی دین علاوہ زمون پخوا چکم ملٹری ڈکٹیٹرشپس پاتی شوی دی دا سی ڈائنسٹیز یا دا سی خاندانونو تا اغی ودا ور کڑے دا یا دا اغی ور سرا لاس ہو چی دا خلق پا حکومت کی موجود وی نو دا وجوہات وی چی اول پریفرنس کو چی دے اغا زمونگ سیاسی جماعتونو دائی چی دا سی کاندید ہوتا کوٹا کی چی کم دا پولیٹیکل ڈائنسٹی سرا تراؤ لاری دین علاوہ ویما پریفرنس دائی چی اغا سونا مالدارا دے لکہ دا سی خلق مونگ کتلی دی چی عموماً دا سی خلقو دا پا پاٹے ہو کے پیراشوٹرز وی چی نن پا یو جماعت کی وی سبا پا بل جماعت کی وی صرف اغا مالدار ہے اخپل فائنانشل پاورز فوجی باندھے کوشش کی چی پاٹے دے کانڈی لوٹا کی دا شان دا خلق چی دی اغا کامیابی کی یو چرتا ما دا خیال دی چی دا 15% یا دینا بکم دا یو نیم سیاسی جماعت کی سیاسی من بوی چی آغا اغو خلقو تا چی آغا پاٹے سر یو ایڈیالوجیکل ایسوسیشنز لری اغو خلقو تا نامینیشنز ورکوی آغا کاندید دا کی خدا تیر دا بدا مرغا زمان پا ملک کی دا نش دا نشوار نش برابر نش برابر آده
مانا نا شوکت خطک زبیا هم راځم د دې په مختلفو اړخونو به خبره کوو. فرید کاسی صاحب تاسو شوکت خټک صاحب اوریدئ تاسو هم د دې خبرو سره اتفاق کوئ که تاسو ځینې نور شان هم پکې اضافه کول غواړئ؟
ډېره مننه کاکړ صاحب. خبره دا ده یقینا د شوکت صاحب سره بالکل اتفاق کوم او دای صحیح خبره کوي خو په بلوچستان کې لږ ډاینامکس ډیفرنٹ دي. باقاعدہ بلوچ دا مزاحمت دا تحریک دا وجہ کم بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز دی کنا اغه ایکچولی دا دوی اغه کانشسنس لیول دومره پورته سوی دی مڈل کلاس کا چی اوس نیشنلسٹ پارٹیان ډیر زیات بیرې دی لیدی او کوشش دا کوي چې خپل ورکرز تا ټیکټس ورکی کارخونانو ته ټیکټ ورکی لیکن دا دی چې نیشنلسٹ پارٹیان بیا هم تر ډیره حد پوری خپل کارکون نازی لیکن دلتا دا بد مرغ دا اسٹیبلشمنٹ چکم انہوں پارٹنرشپ یہ مسئلہ دا اس وقت چکم پدا پارٹیاں کی کم خلق یا بزنس مین یا دا نور خلگی دا دوی کوشش کی چی راوی باسی او باقاعدہ یو پارٹی دا سے جوڑ کم چی ایکچولی ڈیر زیات سٹرونگ فائنینشیل سٹرونگ والی دا سی اس باقاعدہ ٹول انسٹیٹیوشنز کی دومر زیات فائنینشیل انوالومنٹ رالی چی نیشنلسٹ پارٹی کا لج یو ڈیر فائنینشیل سٹرکچر نو گوری دوی دانور سا مقابلہ نسی کوئی پا بلوچستان کی دغه یو ډیر غټی شو دی.
خودی کې کتا سو فرید کا سیب یو بل لارخ تا بیاز شوکت خطک سیب تم زمان بلوچستان با پا دو برخو کی وو ویشو یو با دا بلوچو سیمو کو و بلوچ کم بیا دوی سیمی دی چی آغا وو ویشل سی یو دا مکران او پنجګور او تربت دا خوا دا او تاسو د کم ذکر کولی چې هلته بلوچ نیشنلسټ پارټي ملت پال پارټي خصوصا نیشنل پارټي ډیره مضبوطه ده نو هلته د سیاست چې کم شکل دی هغه بدل سی بیا راځو دا بل طرف ته شیر د سرداران دی نوابان دی او دادی نو یو هغه بلوچو کې تاریخي حواله باندې هغه را روان دی بل بیا د پښتنو سیمې دي. نو کدا تاسو خدا پنجګور تربت او د مکران او د گوادر دې طرف ذکر وکي، دغه چې کوم مطلب سرداری نظام پکې مضبوط دی د خوځدار او د بل طرف، او بیا د پښتنو سیم په دې کلر رڼا واچو چې هلته هم دغه سي یو رجحان دی کنه هلته بدل دی.
کاکړ صاحب خبره ده چې کوم د بیلټ خبر شته کې ده وبات پنجګور چیرې چې د مزاحمت هم ډېر سترونګ،
یعنی هلته د بلوچستان توپک راخستې دي ریاست پرځد
وو د الټا چې دی بیسیکلی کوم دا د ټریډ د ګولډ سمټ لاین مې چې ټریډ روټي پدا کې ډرګ لاټ چې کوم دي کنه ډېر زیات زورور دي لته. نو دا زورورتیا د وږي هغه هم فاینانشلی سترونګ دي، نو هغه اکثره دلته چې کوم خلک الیکټیبلز راځي هغه ون اور دی ادر وی ډرګ وار یا ډرګ ټریډ کې ډېر زیات برخه اکثر اخستی کوم دوی چې فاینانشلی دوی دومره سترونګ دي چې دی دیم سیلف الیکټ with the help of the establishment the help say the bulcha
kada shi koshishu ko farid kasi se pashto ki koshishu ko tibe az mun khalak bas pasana be papus
wo no khuda se zine lafzuna de che le mushkil se khabar
az khabar
wo kho khabar da sida che chilt pashtun belt tarase da pashtun simit che rase pada ki be nationalist all together dear jala de پښتون نېشنلزم بیا ډېر ډیفرنٹ دلته پاته ساوي دي په مختلف وجوهات باندې. بیا دلته چې کم دلته ډومیننٹ پارټي خو یا جی یو آی ده یا پی کیم ایف، جی ته ډېر زیات رجحان دی ولی دوی ته معلومه ده چې کم اوپوننٹ پارټیز دي هغه هم ډېر زیات فائنانسز ته رجحان کی، کم د وجه بیا مقابله ډېر زیاته مشکله سي ولی ووټ کم ووټر سیدی هغه ون اور دی ادر وی یا سرویس واډي یا فاینانشل هیلپ واډي کنه ته دوی اوس پردا سر خلاص
نه 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 فرید کاسی سیب زو بیا هم تاسو تر ازما شوکت هټک سیب فرید کاسی سیب خبر وکاو تاسو مخ کی مجموعی تور د ټول پاکستان عمومي خبر وکړه کومش خیبر پښتونخوا تر اسو او بیا خیبر پښتونخوا مش په دوو برخو وی شو، یو هغه غاړه چې په کم کې پېښور ویلی ورته وای یا بیا ملکند دی راو سوات او دا کو بیا بل طرف ته جنوبی ضلع چې دی هغه پکې وی شو. اسې په مجموعي تور په خیبر پښتونخوا کې هم هغه سې دی لکه څنګه ستاسو تشریح کړی دا صورتحال
یقینا ما چې کوم څه کړو په د پاکستان یو جنریک ویو ما پېښ را تاسو ته کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې هم دغه ټرندز دي. نن راشو مونږ د پشاور ویلی یا وادي پشاور وګورو نو الته کې کا تحریک انصاف چار ٹکٹ ور کڑے دے نو آغا تحریک انصاف پٹے پہش کو موجود نہ دے آزاد امیدواران دغیشتا نو زیادہ تر آغا خلق تی چی آغا دا سیاسی کورانو سر تعلق ساتی یا دا سیماندار اشتمن خلق تی چی آغا کول ایشی چی پا الیکشن کے پیسہ خرچ کی او گٹا لاس تر آوڑی کا دے سر سر منگو گرو عوامی نیشنل گوند ہم یو مہمہ سیاسی گوند په دغه الیکشن کې هغه هم داسې خلکو ته ټکټ ورکړی دي چې هغه زیاتره شتمن خلک دي. یقینا د پارټۍ سره تړاو د نورو سیاسي جماعتونو زیات دی لکه آیډیالوژیکل اسوسییشنز والا خلک هم پکې شته، خو شتمن خلک هم شته. بل طرف ته که موږ وګورو جمعیت علما اسلام هغه په پیښور ویلی کې چې کوم چا خلکو ته ټکټونه ورکړي دي پاغې کې علما به یقینا وي، خو علما سره نور داسې خلک شته په پیښور کوم وګورو پاغې کې اربابانو ته یا داسې خلکو ته ټکټ ورکړي چې هغه د جمعیت هغه کوم ایډیالوجیکل
نظریاتي اساس سي یا خبر وي
اساس سره څه تړاو نه لري. کلاشو مونږ په سوات یا په ملکنډ ډیویژن وګورو جماعت اسلامي یو داسې سیاسي ګوند دی چې هغه کې مونږ دا ویلی شو چې دا غي ورکر د لاندې نه تربیه کیږي او بیا راځي هغه کاندید کیږي. دا غي نه علاوه چې څومره خلک تلته امیدوار دي هغه زیاتره شتمن خلک دي او کوس مونږ لاړ شو جنوبي اضلاع ته، جنوبي اضلاع کې هم اما غشانې سیف الله برادران دي یا مولانا فضل الرحمان چې کوم ټکټونه تقسیم کړي دي او درې سرور ضلعو کې خدای خپل کور خلک ولاړ دي. دغه شانې کم نور جماعتونو چې ټکټونه تقسیم کړي دي زیاتره ښه مالدار خلک دي یا داسې خلک دي چې هغه په تیرو الیکشنو کې کینډیډیټ پاتې شوي دي. یو دلته یو منګه بل طرف وګورو ددی وجوهات سری پدی بم یقینا باس کول پکار دے
کدی ته بیا شوکت خټک سب سبیا راسما کستا سو اجازه ویزه په بل سوال کې مده تر اتلم ز دی وجه صدا چې ولی پټیانی دی ته مجبور سوی دی یا پټیانی دی خاطر رجحان زیات سوی دی او زبا فرید کاسب تاسو راسما لکه شوکت خټک سب سی یا تاسو دواړو یو منظرنامه وړاندې کړله داغه پرانا کې سوال دا دی چې دغه حالت کې مثال د یو چا د خپل یعنی د پارٹی د نظریاتو او د افکارو پر اساس یا دغه د خمیر مطابق یا دغه د مشن او منشور مطابق نه وي بلکې دا سويس دغه سړی خپل یا قبایلی حیثیت وي یا مالی حیثیت وي یا بل داسي حیثیت وي چې په هغه باندې په حال کې یو سیټ ګټل وي نو کداغه سیټونه ګټي نو تاسو په خیال باندې د دې خلکو بیا دغه پارٹی و نظریه او فکر ته تاسو کله په تجربه کې لیدلې ده چې بیا ګټم رسیدلې ده کنه
کاکړ صاحب ستا خبر بالکل صحیح ده زبر دې مثال تاسو درکمه اول خبر خدا ده چې پخوا الیکشن ایديولوژیکل گیم کنه ستا نظریات ډیر زیات خلکو خوشولې اوس اټس ال ټوګیدر اوس چې دی دا د نمبر گیم دی چې څو سټان دی یوړې تا حکومت جوړ کی څو فندونه تر لاس کاوي چې پدا کې ده پښتونخوا ملي عوامي پارٹی ګوند بزې مثال درکم اوس خدا دی حکم چې ځاړه نظریاتي خلک او هغه جلاس ولغوي نوې ګوند جوړ کی د خوشحال کاکړ په لیډرشپ کې د دې هم دوی دا وجه پېښې یو وجه اهم وجه چې یار په تیر حکومت کې پښتونخوا ملي عوامي پارٹی کورونی مختلف سټانو باندې ځای کړی وو د کم د وجه چې دا پارٹی ریفت شروع سو او شلون په دا پارٹی کې رالی دا یو ډیر غټ مثال دی دغه شو بلوچستان یا پښتون سیمه کې اسپیشلی دا شی سوي دي
شو شو کټ کټ سیم بلک ذکر موکل یاغه کې سوال هم دا دی چې دغه ټول کسان چې څنګه په کم انداز باندې دا امیدواران پارٹی نه اعلانوي او ټاکي او دروي نو یعنی دا وجه څه دي چې دوی یاندې ته مجبور سوي دي یا دوی په دې کې ګټه ویني او وجوهات باندې کې خبر وکړو
ما خو اولم ذکر وکړو چې چونکی پاکستان کې موروثي سیاست ډیر مضبوط دی نو دین اندازه واخلی چې پاکستان خپل پټه مشر بنظیر بھٹو چې مړ شو لا نو دا زوی چې هغه زرداری دی دا نام بدل شو هغه ته بلاول بھٹو نن نه لیکي نو تاسو باندې ځکه چې دا وجه د دې وجه سره نو وجوهات دا دي چې یو خو د موروثي سیاست یا د ملدار خلک چې د مازه ذکر وکړي د شتمن خلک وي او نن چې د پاکستان کې الیکشن کول انتخاب کول چې د غریب سړي کار نه دی او نظریاتي سړي چې دی عموما موږ لیدل دي خور غریب وي نو دا دغه کار دغه وسه بار خبره ده چې هغه په الیکشن کې کروڑ نه ولګي کروڑ نه بلکې ارباو روپۍ لګي نو ټول نه غټه خو مالی وجه ده شتمن سړی مالدار سړی خدا توان لري خو غریب سړی دا توان نه لري دین علاوه بل خبره ده چې سیاسي ګوندونه غواړي چې داس خلق ادروی چداغی پا میدان کی پا حلقہ کی یو نیٹورک ہم موجود وی یو آتار ڈیلری ریسورس سے سر سر آغا پا گراؤنڈ باندے داس خلق لری الیکشن اکڑی وی داغا خاندان الیکشن اکڑی وی زکر چھے الیکشن کول پا پاکستان کی دا پدے ندے چھے سڑی خدمت سونا کرے دا پدے ندے چھے سڑی میک اپ پروجیکٹ سونا راوڑی دی دا یو ځانته یو ټیکنیکل یو گیم دی چې هغه گیم کې سړی موجود نه وي نوې سړی دپاره یا یو داسې نظریاتي ورکر دپاره هغه ډېره ګران دی دې سره سره ما چې مخکې څنګه ذکر وکړو جب خبره ده داسې ریسرچز هم شته چې هغه وایي چې ووټرز هم چې کوم خلک دي عوام دي هغه هم داسې خلک خوښوي چې هغه شتمن وي هغه یو پولیټیکل سیلری او هغه چې دی یو نیټورک موجود وي په حکومت کې خلکو سره اړې ګړې لري په سیاسي ګوندونو کې تعلق لري دغې دا خیال چې داسې سړی به دوی ته ګټې په لاس راوړي نو د ووټرز بیهیویر که موږ ګورو هغه هم یو داسې نظریاتي یا یو داسې غریب او یو داسې ورکر سړی چې دی هغه نه خوښوي بلکہ زیادہ رہا دا سے خلق و خیئی شاہا دی پولیٹیکل ڈائنیسٹی سا تعلق ساتھی یا مالدار ہوئی یا پخوا دا الیکشن تجربہ ہوئی دا یو زمون بدقسمتی دا چھ زمون ووٹرز ہم دا سے خلق اللہ ووٹ ورک ہوئی
تاسو کې خبر پورا کې بیا وز فرید کاشف ته
دین علاوه زموږ په پولیټیکل کم غلط پارٹی سی دي سیاسي ګوندونو کې ټول هغه خبره ده چې دا الیټ پارٹیز دي دا جمهوریت جماعتونه نه دي خپل مینس کې د انټر پارٹی انتخابات نه کوي خپل لیډرشپ چې دی کارکون چې دی هغه نه تیاروي او دې سره سره اغی هم التیو اتاریٹیرین رول دے یو سڑے نامینیٹ شی بس یو مشر نامینیٹ کو بس اغا بطول پاگے بندے امن نہ ہو صدق نہ ہوئی دو طول نگٹ خبر اس ما خیال دا دے چیز مونگ پا پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیموکریٹک انٹرنل ڈیموکریٹک چلے اغا
یعنی داخلی جمہوری کلچر پکی تاسو ایسے چنستا خبار اللہ زیادہ را سیاسی پارٹی خدا غو بیادا دلیل وی چی موش کو انتخابات کو مرکزی کمیٹیانیم وی بارا اللہ دا غو دلیل وی خو بیا مور باندې داسې تنقید وی لکه شوکت خټک سیب سی وای خو فرید کاسب یو بل خبر اغه دا چی په داسې حالت کې لکه تاسو دواړه په دې متفق یاست چې کوشش په پارٹیانو کې داسې چې ډیر مالدار او پیسہ دار کسان امیدواران کی پدا سے اعلیٰ تو کی تا سدی خبر سے سمر اتفاق کوئی چې پاکستان کے دے امیدوار دا پارا پا انتخابات کی برخا خستلا وغا گٹل دا دا تا دا انویسٹمنٹ یا دا سرمایہ کاری پا مانا دا یعنی دا کدی نن یو ارب روپی لگی سبا بدری ارب روپی پا گٹی یعنی کدری ارب وہ گٹی مانا دا دی دو ارب روپے و گٹلی نو پا دا دا دا, دا خبر ستا سمر اتفاق کوئی دا غو دا پارا دا یو جمہوری عمل پا زائی باندی دا د پیسو سرمایه کاری دا
کاکر صاحب خبر ادا دا آئین ٹیلبوٹ پا کتاب کی دا لکل لی چھ پولیٹکس از دا بیسٹ بزنس ان پاکستان کا نا نو پا موجودہ حالات کی یقیناً ستا خبر سل پا سل صحیح دا
یعنی اگر دا آوی چھو گا پا پاکستان کی پیسے سیاست
سیاست ترگر دو شکاروبار دی
شکاروبار دی
وہ اگر وجہ دا کلتا چھ اس ویل چھ یو کرو عرب وہ لگ دی او دو عرب وہ باسی دا سیوی دی بیا خبر دا سی دا کم دا ایم پی ایس چھ الیکٹی جی دا کم کم ایم پی ایس چھ اسیمبلی تراسی دا ہم دا سینٹ پشپو کی بیا دا دوی کاروبار ترگر دو زیاد گرمی اگر پا دی چھ دوی دا ایم پی ایس بیا خبر دا ایم پی ایس چھ خرسی دا سینٹ پارا او سینٹ دا پارا باقاعدہ وارلارڈز باقاعدہ بزنس مین او کم خلق شو پا بلیک اکانومی کی اربا روپے گٹل دی آغا باقاعدہ سینٹ او پولیٹکس دے دا پارا جوئی نہیں چی دا بلیک منی دوی وائٹ کی او باقاعدہ
یعنی طور پیسہ سپن کی یعنی سکم غیر قانونی پیسی وی
بلکل
آغا پا قانونی پیسو واری
یقیناً مطلب خبر ادا دا چی دوی دا شئی ایز کاروبار اخی او تردیش کاروبار دا دوی دا پارا
یعنی دیکھیے دیکھیے فرید کاشف دا خبر ما پا دے وکلا دا خبر ما پا دے وکا زد ٹولو نو آیا ما خواسی مثالو چی مثال دا یو وزیر ما تا چا یاد ولی پا بلوچستان کی او آغا بلکل دا آغا دستر گولی دلی حالو چی وی ما تا ولی چی ما مطلب دا دا وزیر علا پا وقت کی دا او عرب روپیو دا گتلو فیصله کرده دا نو کما و نه گتلی نو زل د سر بیا نه پاته کې شما کنه به بتلوم نو دام په دې در ټول کې دایسه ټول نوی ډیر ایماندار خلک هم پکې دي د ډیرو مثالونو هم سره زب بیا تاسو ته راځم شوکت هټک سی دغه سی یو حالت کې لکه څنګه چې خبره کوي چې دا ته کدا د سرمایه کاری په نظر قتل کیږي نو دې خپل د پاکستان کې چې کوم سیاسي پارټي وي چې ډیر یعنی نظم و ضبط والا به یادې دي پر خپل نظریاتو پر افکارو پر خپل اصولو باندې به ولاړې وي هغه خپله د پارټۍ دغه کیمستري چې کومه ده د پارټیانو چې کوم دا جوړښت دی خپله هغو ته څومره نقصان رسولی دی
څنګه چې زما ورور خبره وکړه زم د دې سره اتفاق کرم چې زمونږ پاکستان کې د الیکشنونو چې دي انتخابات چې دي دا د سرمایه کارۍ لپاره یو ښه موقعی عمدہ مالدار و خلق سرمایہ کاری کے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی چکم فنڈس دی اگر لاستہ روڑی اگے کی کرپشن بھی دی سراسر اپل بزنسز چی دی بلیک بزنسز اگا وائٹ کی دا ٹھوڑی خبریں موجود ہی دی اور ٹھوڑ جماعتوں کی دا کل چشتہ پخلق منگ خبریں کہو دو سیاسی جماعتونا سیاسی گوندونا دا ویناگانې کوي چې موږ د کرپشن خلاف یو، خو د بد مرغه یو جماعت هم موږ نشو په ګوته کولی چې هغه
سوال دا چې د خپل د پارټیانو چې کوم جوړښت دی، کوم نظم و ضبط دی، د پارټیانو چې کوم ایمیج به و، خویبوی به وي، جوړښت به و، نظم و ضبط به و، اصول به و، په نظریاتو به ولاړو، دغسې یو کلچر چې په هغه کې ټول پیسه داره خلک هغه ځي راځي او د پیسو پر سټرکچر باندې دري، خپل د پارټیانو په دغه لحاظ څومره بدلی کړي دي؟
یقینا دغه سټرکچر ته خو ډېر زیات توان رسېدلی دی چې کوم هغه انسټیټیوشنلایزیشن په پولیټیکل پارټیز کې به یو نظریه به وه، په نظریه به په قانون ولاړ خلک وو، هغه شی خو بالکل پاتې نه شو. ذکر وکړم زمونږ د صوبې چې کوم سیاسي جماعتونه وو، کومي سیاست کوونکي جماعتونه وو، د پاغې کې هم یعنی عوامي نیشنل ګوند کې هم داسې خلک راغلي وو چې پاغې تورونه ولګېدل چې هغه په کرپشن کې انوالو دي. او پارټۍ ته زیان په دې رسي چې کوم ورکر دی، کوم سیاسي کارکون دی، هغه مخې ته نشي راتلی. نو دغه قسم ته خلک چې دي هغه په واک او په اختیار کې شامل وي، که د پارټۍ لیډرشپ وي، هغې سره فیصلې چې دي دی په لاس کې وي، نو بیا سبا دغه جماعتونه که په یو پالیسي باندې غږ اوچتوي نو هغې دپاره دا ممکنه نه وي، د هغې واګې چې دي بیا بل چا لاس ته لاړې شي. نو ځکه مونږ دا وینو چې زمونږ په سیمه کې چې کوم مضبوط آوازونه په مختلفو ایشوز باندې، یا به زه به ذکر وکړم د عوامي نیشنل ګوند شهرت دا و چې هغه انټی اسټابلیشمنټ ګوند دی، هغوی به همیشه دغه پالیسي په کالونو په زبدان چې پوره یو صدی دغه پالیسي چې دی د بچا خان نه واخله تر د ولی خان او ډېر حده پورې د اسفندیار ولی خان نه پورې دغه پالیسي راغلې ده، خو اوس چې دی دا پالیسي دغه هم بدله شوې ده. په دې کې یقینا چې دغه فیکټر چې دی انوالو چې څنګه تاسو کوم دې سره سره زموږ مذهبي سیاسي جماعتونه چې دي که هغه موږ وګورو په هغې کې کوم چې هغه به د دین یا د اسلام بنیادي اساس ګڼلو، خو اوس دغه خبره نه ده. هغې زیاتره فکر دا دی چې حکومت ترلاسه کړي او په واک اختیار کې د صوبې یا د ملک په واک اختیار کې خپله احساس لاس ته راوړي. نو همدغه وجه ده چې هغوی ډېر خپل پالیسیز یا خپل نظریات چې دي هغې لاس نه وړي دي. او که موږ بیا راشو تحریک انصاف ته، تحریک انصاف ته خو ډېر خلک نظریاتي جماعت وایي یا سیاسي جماعت وایي، خو زما خپل فکر دا دی چې د سیاسي جماعتونو کوم تاریخ دی هغې باندې خو هغه پورا نه راځي، خو ټولو نه زیات د کلچر چې کوم خراب شوی دی، که 2013 انتخاب وګورو که 2013 انتخاب وګورو، زما دا خیال دی چې زیان د پاکستان تحریک انصاف د لاسه رسېدلی دی. زه به د پنجاب یا د ملک د نورو سیاسي ګوندونو ذکر نه کوم، ما د صوبې د سیاسي ګوندونو ذکر وکړو. که موږ وګورو نو داسې خلک منځته راغلل چې یا داسې په سیاسي جماعتونو کې داسې ګډوډو منځته راغله چې زما دا خیال دی چې
مننه شوکت خټک صاحب. او فرید قاسم صاحب ستاسو په خیال باندې
خبره لږ یو بل اړخ پکې اچوم چې افغان وار باد 79 کم د پښتون مزاحمتي سیاستو په کم کې چې ورکر ډېر زیات اهم رول درلودي، دا اوور اول سټرکچر ډېر زیات چینج شو. هغه په دې چې اسټابلیشمنت ډېر زیات ورځ په ورځ زورور کېدی، نو اوس د کانسټیټیوئنسی کم پالیټکس چې دي، دا کم کم خپل علاقو له چې خلک دي، د حلقو چې کم پالیټکس هغه ډېر زیات بدل شو. نو اوس خلک کوشش کوي چې یاره د پاور سټرکچر چې لکه اسټابلیشمنت چې دی، اوور اول کم پاور سټرکچر دی، خلک هغې ته لاس ورچی ایز کمپیئر ٹو چیئر ایکچوئل ورکر بزی، نو به خلکو سره زارۍ کوي، نو به خپله نظریه ورشي.
او فرید کاسب کپلان راتو اسی چې مثال په داسې حالاتو کې آیا بیا خلکو دپاره په کومه سیاسي پارټۍ کې اوسېدلو فرق ختم دی، یعنی ټول اقتدار ته ځان رسول غواړي؟
یقینا کاکړ صاحب، دا اوس د نظریاتو گیم نه دی، اوس د نمبرز گیم دی چې وروره څوک به زیات نمبر اخلي، څوک به اغزای ته ځان رسوي چې فنډونه او پیسې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د ډاکټر محمد بلوچ کا په اقتدار کې و قاعده و مسلم لیگ نوم ته ویل شاید خاقان عباسی کوټ کرالې چې تې خالی 15 سیټه بچاو کی نور درویش سلر ورشت مش بچاو ویو یقینا د اسټابلیشمنت او د پیسو د زور د وجه دوی هغه 15 سیټه هم نشوي بچاوي او د سنا وزیري حکومت چپکی
مننه فرید کاسب وخت هم دومره ور سره او شوکت خټک سب ستاسو دواړو ډیره ډیره مننه په دې بحث کې برخه واخیستله تاسو ته ښه وخت غواړم خدای پامان داود مشال تران لاندې چې په کې مولا خبريال شوکت خټک او شنونکي فرید خان کاسی سره دا موضوع څرګندل چې آیا سیاسي ګوندونه په راتلونکو عامه انتخاباتو کې له نظریې سره د وفاداری او کنه د هغو مالی حالت ته په کتو امیدواران درولې دي بحث پای ته ورسېد ایم عبدالحق کاکړ ته اجازه راکړي په مخم شه
مشال رادیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ. Oh,